دا مشال راډیو ته دا محل په پیښور کې د سهار نه هو کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو، د دې ترڅنګ درته سندرې هم نشرو او له تاسې څخه ستاسې د سیمې تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ کړی دی، وروسته بیا را سره په ټلیفون او وایبر او سکایپ باندې هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د ملګرو ملتونو یو پټ سند ښیي چې طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په پنجشیر کې د طالبانو ضد د مقاومت جبهه په جوړېدو ده، او برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د اورانیمو غني کولو پر رپورټونو زخته اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړي چې طالبان د هغو کسانو په لټون دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا سند چې رسنیو لیدلی پکې راغلی چې هغه کسان او کورنۍ د ځورونو او وژنو له خطر سره مخامخ دي شي. دا رپورټ چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې مشاورانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبانو د هغو کسانو ترجیحي نوملړونه طالبان د هغو کسانو ترجیحي نوملړونه لري چې نیولې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوځ، پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزی رول لري. رپورت وایي طالبان د هغو افرادو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي، د کابل هوایی ډګر ته تلونکي کسان ګوري، او په لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي. دا اگست 13 نیټې دا سند د ناروې د نړیوالو شننو مرکز په نوم سازمان جوړ کړی دی چې د ملګرو ملتونو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې سازمان مشر کریستیان نیلمن پرون د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د هغو کسانو کورنۍ په نښه کوي چې ځان نه ورسپاري، او په وینا یې د هغوی کورنۍ ځوروي او ورته له شریعت سره سمې سزاګانې ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې سند په اړه څه نه دي ویلي. البته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو عمومي افوا اعلان کړي او حکومتي کارکونکي له هیڅ ګواښ سره مخامخ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې له خپلې لیبیایي سیالې نجلا منقوش سره تر لیدو وروسته خبری غونډې ته وویل چې په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلېدو دی. د ټینګار وکړ چې مسکو د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د خبرو ملاتړ کوي.
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه، موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستازندوی حکومت جوړېدا ممکنوي.
سرګی لاوروف دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې امرالله صالح د اګست پر 18 پر ټویټر په بیان کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ، او زیاته کړه چې په دې اړه له سیاسي مشرانو سره په رابطه کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د اګست پر 15 هیواد پرېښود او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. پر هماغه ورځ طالبانو کابل ونیو. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې طالبانو نه دی نیولی. اوریدونکو طالبانو د افغانستان د جمعاتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د هیواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې پر پرله پسې دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره سم سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهره چانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. طالبانو پرون په یو پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پرېښودو ته وهڅوي، او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دی وایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې دي، د پلازمېنې کابل په لارو او کوڅو کې تر ډېره آرامي ده، او وسلوال طالبان پکې پلي او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه لا تر اوسه بند پراته دي. او برتانیې، فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د هغو رپورټونو په اړه زخت اندېښنه ښولې چې پکې راغلي چې ایران د هغو غني اورانیم جوړول چټک کړي چې ورڅخه وسله جوړېدای شي، او په دې توګه د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې سرغړونه کړې. برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له لاسلیکونکو څخه دي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویلي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د هغو رپورټونو په اړه زخته اندېښنه لري چې وایي ایران په لومړي ځل تر 60% پورې د غنی اورانیم فلز جوړ کړی او تر 60% پورې د غنی اورانیم د جوړولو په وړتیا کې د پام وړ اضافه کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اگست پر 14 وویل چې ایران په لومړي ځل 200 ګرامه اورانیم فلز جوړ کړی چې تر 60% پورې غنی دی. تر دې یو ورځ وروسته هغې ادارې غړو هیوادونو ته په بل رپورټ کې وویل چې ایران د نتنز په اټومي بټۍ کې تر 60% پورې خالص اورانیم غني کوي. د 2015 زیږیز کال له اټومي موافقې سره سم تهران ژمنه کړې وه چې د اورانیم فلز چې د اټومي وسلې جوړولو لپاره کاریږي به نه جوړوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 26 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې په ډاګه شوی چې طالبانو د اگست پر 15 د کابل او نورو ښارونو تر نیولو وروسته د هغو کسانو یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کاوه. د ملګرو ملتونو له رپورټ سره سم طالبان د عمومي بخښنې پر اعلان سربیره د افغان ملي اردو د سرتیرو، پولیسو او د استخباراتي کارکوونکو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي او تلاشي کوي. طالبانو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همداراز د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي طالبان هغه کورنۍ پناه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې د غرض وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیس نور هم لوی شي. طالبان د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولی خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د ورستی راپور په اړه څه نه دی ویلي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلې دوه دی. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر نجلا محمد المنقوش سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د طالبانو پر وړاندې په پنشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي د ټولو افغان سیاستوالانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې امر الله صالح د اگست پر 18 پر ټویټر په بیان کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د اگست پر 15 د طالبانو لاسته د کابل لویدو سره سم هیواد پریښود او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. اسمت ساروان لنور معلوماتو سره.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنشیر کې د مرستیال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل طالبان تر ټولو افغانستان کنټرول نه لري. د زیاته کړه داسې راپورونه شته چې په پنشیر کې د مقاومت د جبهې پر رامنځته کولو تمرکز روان دی. لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملاً کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیو موږ لا هم د ملي دیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستاندوی حکومت جوړیدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امر الله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپل دا کتنه مثبت او رغنده وبلله.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
پ دونی مبجو
روخانه مستقبل
پ پاوکم دریو بجو
حجرا
پ درینی مبجو
د زوانانو غگ
پ سلورو بجو.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې. د اگست پر 15 چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېده نو پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همداراز د چمن غلام خان او خرلڅۍ ولارې هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو لامل په وروستیو ونیو کې په بیا بیا د لارو تړل او اوس په بشپړه توګه پرانیستل دي. د دوی په خبره تر هغه چې د طالبانو واکمنی په نړیواله توګه منل شوی نیوي د پاکستان او افغانستان سوداګري نشي زیاتېدای. فرهاد شینوار رپورت لري.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اگست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وي خو بیا بیرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کاستم چارواکو ډیټا ښایي چې د اگست 15 نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو واقع خپل لاس تکړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې گاونډي هیوادونو سره به تجارتي حل زلې بحال وي. د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 15 نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمیره نور هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د سوداګرۍ د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې په دې ورستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په ارزي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامي چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فی الحال د افغانستان نه وتلي دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني، خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فی الحال د خوراکي مواد به خامخا ځي، ځکه چې آبادی ده د افغانستان خپل لږه ضروري دي، داسې نور د روزمره سامان بزی دویانې بزی، خو فی الحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده، نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي، نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډیره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډیر مشکلات وو، خو که هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو او کم هم وو، بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه هغه کم هم وه.
د اگست په 12مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې، مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15مه نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون مشال راډیو ته ویل د طالبانو لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وایي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نوي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدی. د اسرار العالم مومند رپورټ.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د دری ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکیږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10مه نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال ډو ته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړي چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه موږ نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبيږي. دا هغه لوبي دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمیرل کیږي او دغه په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او ان شاء الله چې جربه سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هیواد اوځي، کابل ایرپورټ ته یې مخه کړو. د ډېری ګڼې ګڼې لقبل د څو تنو مړ کېدل هم رپورټ شوی. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویل لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندیدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته لتلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي. او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په پخوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیز کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري، وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشالې ډوته ویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیز کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډیر ضروری وي.
یوازنی غټ شی چې په افغانستان کې د ټول خلک سره متحد کړي کنه نو دغه یوازنی لچو کرکټ او فوټبال د نور لوبې وي. خصوصا کچیر په قندار کې لوبه کې د لمغه نارام وخت کې کپور روزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې کچیر خلک راځي خو د خلکو ګډون چې دی فلحال دغه سی رقم ته حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته، ځکه ټول یو رقم ته خاص.
په پاکستان کې د سپورټس خبريال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1989 نویم څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ډېر ارزښت نه ورکړل شوی. خو د خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسې چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی قبل سے گیم وی امن نہ بغیر خو مقابلے کی دی نشی، لیکن دا هم قتل غواڑی چل تسلوتو نہ اشتا کہ نستا حکومت سو پاوی حکومت آیا دا پلے دا سپورٹس او دا لوبغاړو حمایت کوي کنه کوي او تسلوتو نہ ور کوي نہ ور کوي.
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د درېمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په 2010 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2010 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام اهم ورکړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د قبایل تحفظ غورزنګ په نوم یو ویډل په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګړېدو ضد احتجاجي غونډې پیل کړې دي. د غورزنګ مشرانو پرون په خیبر کې اعلان وکړ چې د اگست پر 26مه په پیښور کې غونډه کوي. دوی مشال راډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلول غیر آئینی ول، ځکه چې د ټولو اوسیدونکو رایه نه واخیستل شوې. د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مې په آخري اونۍ کې په اساسي قانون کې له بدلون سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې او هلته یې اصلاحاتي بهیر پیل کړ. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وای پر نوی نظام هغه کسان نیوکه کوي چې په پخوانی نظام کې مراعات اخیستل او وسور باندې بند شوي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډله وایي چې دوی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو پر ضد د احتجاجي غونډو تازه لړۍ پیل کړې او په ټولو قبایلي ضلعو کې به د دغې نوي ضلعي نظام پر ضد غونډې جوړوي. دوی وای لومړی په مکین او دره دمخیلو کې غونډې کړې او د اگست په 26مه به په رنګ روډ په خبر کې هم یو غونډه کوي. د قبایل تحفظ مومنت یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وای
زمونږه د پاکستان سره الحاق شوه وو. د الحاق په بنیاد باندې د تسره زمونږه د ژوند وخت یې ردلو. پاکستان ریاست چې کم دا مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږه وته زکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص او هغه ختم شولو. د پاکستان سره چې د قبایلو کم وعده او جبه وسره شوه وي هغه ختم شولې. خلک دا پښتنه کوي چې دا آئینی مرجر دی. آئینی مرجر چې کندې اغا د دې تقاضو سره هیڅ کلم تعلق نه لري چې دا په کومه طریقه باندې دا مرجر شوی دی. او ماغه خلک چې چا په دې مرجر کې حصہ اخستی و تاسو وګورئ چې اغا د سکرین نه غایب شوی دی.
د قبایل تحفظ مومنت د ځوانانو څنګه مشر ابو سفیان محسود وویل چې دوی ته د ځان له صبح ورکړل شي.
کوم مقصد دی چې موږ یک نوکاتی ایجنډا چکم پر افام کے سلور شوی نو خودلی شوی پٹول ناول دفاٹا دے پارا دے صبح نمنگ دا غشی چوائس کا خوخ مکڑا چے دفاٹا کامیابی پا سکے دا اگا پا زان لا صبح کے دا او زان لا صبح ممکن سنگ دا داغی دے پارا دے قبائل دے رائے ضرورت دے چے زمنگ چوائس دا دے کسوک تا پوسو کی چے نواڑے سو چې تاسو ریفارم کول غواړي اصلاحات غواړي دفاټا ډیولپمنٹ غواړي نو دغه د پر بنیاد څه دی. نمونږ د صوبې چوایس وکړه چې زمونږ دغه سیمه فاټا د قبایلستان وي د پاکستان پنځمه اکایي وي.
د دغه ډلې یو بل مشر افراسیاب اپریدی وایي چې د فاټا انزمام باوجود په قبایلی ضلعو کې بدامنی نه ده ختمه شوې او څه خاص بدلون پکې په نظر ناراضي
کې وګوره د انزمام نه بعد هم چې اومغه طرز باندې روان دي. نن سبا چې تاسو ګوره بدامنی کم لهر دې پټوله قبایلی علاقہ باندې او دا نامعلوم طرف نشه کومې عملی کیږي او خلک مري خلک اغوا کیږي و سمو مغه صورت حال ده. موږ بنیادی اعتراض پم دا باندې و چې تا قبایل ځای په ځای کړی نیوي نو دا انزمام والا ډراما تا په داسې ټیم کې ویل راوخ کا.
د واکمن ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او قبایلی او سرحدي چارو سفران پارلیماني سیکرټری اقبال پردی وای چې په دې نوی نظام یوازې هغه خلک اعتراضات لري چې د چا زاړه اف سی آر نظام کې مرات وو. دوی ویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو سره قبایلی ولستا ډېرې ګټې ورسېدې.
دا مرات یافته خلک د خپل مقاصد لپاره ساتلی وو چې دوی نه به دستخط اخیستو. دوی به د خلکو په حقوقو باندې قابض وو. دا هغه خلکو چې د دی په وجه باندې به حکومتي ریلیف عوامو ته نه رسیدو. نن چې کوم کارونه خیبر پښتونخوا ګورمنټ یا وفاقي حکومت په قبایلی علاقو کې کوي په تیر شوي او یو دوه او یو کالو کې ندي شوي. خو زه دا ویم چې د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا د دې خلکو چې کوم مطالبې دي قبل فرد دوی د قبایلو سره مخلص وي نو په کار دي چې دوی صبح وغواړي د صبح نه څوک څوک دی نه منی کوي. که دوی وایي چې کار نه دی شبه په قبایلی علاقو کې اول زه ډیبیټ له تیار یم چې زه وته وښیم چې کارونه د تیر شوي وختونو به څنګه کېدل ملکانو مالدارو خلکو لبه کېدل و څنګه کېږي.
په 2013 کې د 15 مې نه بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه. صوبائی حکومت وای هلته د صوبائی سملای څوکۍ لپاره انتخابات کړي، د پولیسو او عدالت نظام ورغزولې او په مرحله وار توګه به هغه ټول ولسی ادارې ورغزوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې فعال دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشران او اوسیدونکي وای په میرامشاه کې د نجونو های سکول 14 کال وروسته بیا پرانستل شوی دی. هغه خوندځي په 2008 زیږیز کال کې په 14 کې ډنګ شوی وو. د سیمې خلک د سکول بیا خلاصېدو ته خوشاله دي. نو عمر وزیر رپورت.
شمالی وزیرستان تعلیم څانګې چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرامشاه کې د انجونو های سکول یا خوندځي 14 کال پس د زده کړو لپاره خلاص کړل شو. یاد سکول د زربیازه بملیات وړاندې 2008 کال کې د نامعلوم لخوا په یو 14 کې ډنګ کړل شوی وو، چې د تعلیم څانګې په وینا 2015 کال کې حکومت بیرته یاد سکول جوړ کړ. انجونو به په متبادل سیول کالونی سکول کې زده کړې کولې، چې اوس باقاعده په یاد سکول کې زده کړې پیل شوې. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر فیدا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل انجونې کولی شي چې له یاد سکول یا ښوونځي څخه بیرته خپلې زده کړې پیل کړي.
په 2015 کې د ګورمنټ ګرز های سکول غي پرایمری سیکشن او های سیکشن دوه سره رینوویټ شول، جوړ شول. بیا هغه سکول بند و. میس ڈی سی شاید علی خان او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جادون صاحب او ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سید محمد خان په دې کې خصوصي دلچسپي وښودله او دا سکول یې بیا فعال کړ. هغه بچې روستلې ګورمنټ ګرز های سکول میرانشاه بازور ته. نو اورته د سکول ایس نوې سره نه چالو شو. تقریبا 13 سال بعد ټیچنګ لرننګ پروسیس شروع شو. په شې خبره ته پدا باندې امایدین بچي کمپیرنس دي والدین دي هغه را په شې اظهار کړی دی.
نامیرام شاه حسین کې مولانا کلیم الله وای چې دوی خوشاله دي چې سکول ورته بیرته خلاص شو. انجونه به وکولې شي چز دا کړه پر مخ بوزي.
د ګورنمنټ کرل های سکول په خلاصول باندې انتهایی د جدون صاحب، د سید محمد صاحب او سارا دی ڈی سی صاحب انتهایی میر مشکوری. سکول د خلاصول شي هغه کوششینه وکړل. ایسو د میر بچیونه هغه د مشکلات د تکلیفینه چې دی د کینټر یا تطلل هغه نو الحمدلله ایس بچی میر د میرانشاه سیټی چې سمره بچونی دی د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میرانشاه سیټی شو دی خپل سبقینه وی.
د میرانشاه یو بل سیدون کې جمال ناصر احمد وای چې د میرامشاه های سکول یا خوانزی په خلاصې دو سره به انجونو ته د زده کړو په مخه کې خندونو کې کمی راشي. غواړي چې انجونې زده کړې وکړي.
دنا مخت د میرانشاه چې سیمره فیمل د هغه به کالونی سکول ته تلې پلمان شه په ډېره کوټې نه چک پوسټ په تلاشي به تلې چې هغه د واجی میرانشاه چې سیمره فیمل د هغه به خپل ایجوکیشن جری نه شو تلې. میج ریکوست وکړو به دای میج ریکوست اکسپټ کړو. ډیپټی کمشنر میرانشاه د ایجوکیشن ډپارټمنټ جتون صاحب او سید ماما صاحب به حد مشکوري کړو. دا ریکوست میج دینا چې میډل ایسا دغه سارا سارا کولاوشي.
ځای خلک وای چې د زربیازه بملیات وړاندې چې حالات ناسم ول، تعلیمی سرگرمه یا غزمنه شوي وي. د دوی په وینا که څه هم هلته سکولونه د نورو سیمو په پرتلا زیات ړنګ کړل شوي نه ول، خو د میرامشاه ګرلز های سکول او زنانور په لرو پرتو سیمو کې له منځه وړلی شوي ول. د تعلیم څانګې مشران وای چې اوس تعلیمي سرگرمۍ بحال شوي، ښوونځي بیرته بحال شوي او د استادانو د حاضرۍ هم سخته نگرانی کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته وګیاست او وسم وښو دی چې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی او هلته ځنی تبصری را ته راغلی دي. دا تبصری به هم زه ګورم تاسو لپاره. زه داسې کوم چې د ټلیفون شمیرې د وایبر شمیره او د سکایپ پته درته اعلانوم. تاسو دا واورئ او موږ سره رابطه وکړئ او که د خپلو سیمو تازه خبرونه در سره وي، تازه حل در سره وي، نو هغه به را سره شریک کړئ. نو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سوا دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پس سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
اور دن کو دل ترہ تا پر فیس بک پاندی زنی تبصری را غلی دی زنو کسانو زیاتره کسانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځې په مناسبت باندې پوسټونه را تبصرې را ته لیکلي دي. او راشد خان لیکلي دي چې طالبانو ظلمونه شروع کړي دي، وایي خلک یې په کنداغونو وهلي دي چې تاسو ولې بیرغ پورته کړی. او د دې وجه دا وه چې پرون په د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې خلکو د استقلال د بیا اخیستو ورځې په مناسبت د لمانځلو په مناسبت باندې بیرغ اخیستی و. تر دې یوه ورځ مخکې هم خلکو د افغانستان بیرغ په هغو ځایونو کې دوباره وځړاوه چې له کومو ځایونو باندې له دعوو سره سم طالبانو ورڅخه لرې کړی و. نو دی د هغې خبره کوي. او داسې په ټولنیزو شبکو باندې ویډیوګانې هم پرون خپرې شوې. موږ هم تاسو ته په دې اړه باندې رپورټونه درخپاره کړه، خبرونه مو درخپاره کړه او ویډیوګانې مو هم درخپارې کړې. خو میر احمد ساحل بیا د راشد خان برعکس خبره لیکلې ده. لیکلې دي چې بالکل دامن په فضا کې شپې او ورځې سبا کوو، د یو نظام لاندې یو ملت یو. شاهد الله باور هم لیکلې دي چې په خوست کې امن دی. او خیر الله حیران هم لیکلی دی چې افغانستان کې امن دی، امن یې خوند کوي، خو د حکومت تشکیلاتي یا جوړښت یا رژیم تر دې ګړی نه دی تنظیم شوی، وایي خلک دې مجهول حالت ته اندېښنه کې دي. انعام الله افغان بیا د دوی برعکس خبره لیکلې ده او لیکلی دي چې کله چې افغانستان ته طالبان راغلي دي، له هغې ورځې څخه د افغانانو ژوند ډېر خراب حالت ته روان دی. د نړۍ هیوادونو څخه وایي غوښتنه لرم چې له موږ سره مرسته وکړي. او نبی لیوال وایي چې خوست کې د کلیو خلک د قاچاقي لارو په لټه کې دي چې ځان بهر وباسي. سمه ده، ډېره مننه. زه دلته نور خبرونه هم ګورم. تاسو تر هغې پورې د بلاول سعید په غږ سندره واوري.
dhere na dhere na rabba tang 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 baja dhere na dhere na tabla tak dhina din tak dhina din 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 rabba tang 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 baja dhere na dhere na
شال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه دا کتا سو غواړي چې لتا زه خبرونه شننو تبصیرو خبر شي نو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو همدارز مشال رادیو ټکی کام ته هم ورشي د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی هل ته هم تازه خبرونه شننې تبصیره ویډیوګانې در خبرو او تاسو کولای شي چې د مشال رادیو د ټوئیټر اکاونټ یا ټوئیټر پانه هم تعقیب کړی په هغه باندې هم تازه خبرونه در خبرو د ټوئیټر پتہ ہے ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او دا ایٹ ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او شیر رحمان مسید لکھ لی چې د جنوبی وزیرستان په لدا کې د پل په سر باندې د هیډ ماسټر منور خان شامیر مسید کور و چې هغه د پوینا باندې پوځ پات لسم اگست باندې په بمون ولوزول دی د کس دا اصل کې خپل دی شیر رحمان مسید دی وی بلکې دی زوی دی لکه چې زنیم خبر چې دی څوک دی خو بهرحال د لیکلې دی د دې سړي د خولې نه لیکلې دی چې څلور زامنې دي چې په ټیکس ادارې کې یو کار کوي بلے په لیبارټری کې کار کوي بلے ډینټل د غاخونو ټیکنیشن دی او یو ځوی په کیډټ کالج کې سبق یې او شپږ دیرش کاله ما کار کړی په حکومتي کار کې او له هیڅ وسله والې ډلې سره مې هیڅ رابطه نشته نو معلومه نه ده چې کور یې ولې په بمونو لزول شوی دی به موږ پوښتنه وکړو معلومات به وکړو چې د پاکستان د شمالي د جنوبي وزیرستان انتظامیه څه وایي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه وایي چې دا څه کیسه شوې ده څه پیښه شوې ده محمد اسلم سمیم لیکلي چې په ننګرهار کې امن دی او دلجان چې دی هغه لټانګ کلی کلی دی چې موږ خوشحاله یو چې تاسو راته خبرونه راکوئ او وایي په دې طالبانو باندې لږ نظر واچوئ چې د دوی د حکومت یا واکمنی به تسلیمه شي او کنه. بس په دې اړه باندې خو په نړیواله توګه باندې لا اقدام نه دی شوی. د امریکا او غربي هیوادونو لا څه نه دي ویلي. ځینې نورو هیوادونو ویلي دي چې په دې اړه باندې مشورې روانې دي او غواړي له طالبانو غواړي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي. نو که په داسې طریقه باندې حکومت جوړوي ټول شموله انتقالي حکومت او بیا تر هغې وروسته د افغانستان راتلونکي حکومت لپاره لار وټاکي، نو بیا د نړیوالو هیوادونو ویلي دي چې ښایي د طالبانو واکمنی ومني. همداراز دوی په طالبانو باندې ټینګار کوي، لکه همدا پرون د اروپایي ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې وسلوال طالبان دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونو ضمانت ورکړي او هغه دې خوندي کړي. نو دغسې سلسلې دغه کارونه روان دي. مزمل ناصری لیکي چې همدا اوس په کابل هوایي ډګر کې ما ډیر بد وضعیت دی، تر لسو زیات کسان چې دي تر اوسه پورې وژل شوي دي او د په ډزو کې وژل شوي دي د وسلوا د امریکایي پوځیانو او طالبان د دې ډول پیښو مسؤول دي. طالبان وایي چې دوی هوایي ډګر ته یوازې هغه کسان ورپرېږدي چې اسناد لري، او همداراز په کابل کې هم یو شمیر مدني ټولنو او سفارتونو غږ کړی دی چې یوازې هغه کسان دې ورځي چې څوک ورغبلل شوي وي او چې څوک ټیکټ لري او سند لري هغه دې ورځي، بے سند دې خلک نه ورځي دغه ته هوایي ډګر ته. د ګلرون بادشا په غږ غزل اورو.
بد کې ایکدم سنبال بد ساتم پکور کې بد کې ایکدم سنبال بد ساتم ایز لکستا رضا وینو لخیال بد ساتم ایز لکستا رضا وینو لخیال بد ساتم پکور کې بد کې ایکدم سنبال بد ساتم سراس بیزاد شندم زما سرکش سراس بیزاد شندم پختون یما د عقل نا کنگال بد ساتم ساتم ایز رکستا رضا وینو لخیال بد ساتم ایز رکستا رضا وینو لخیال بد ساتم خینہ کومه پوره ډال بد ساتم تندیا نو تر کومه پوره ډال بد ساتم ایز رک ستار زال وینو لخیال بد ساتم ایز رک ستار زال وینو لخیال بد ساتم بکور کے بد کے دما سنبال بد ساتم
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته ځنو نور کسانو هم تبصیري لیکلي د موسم حال یې راته راکړی دی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ ټول. او د سیف الله زینار لیکلی دی چې له طالبانو خلک تنگ شوی دی، خو د هغې په مقابل کې حشمت الله یوسف بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې الحمدلله عمل راغلی دی او مخ په ثبات او سوله روان یو. او خو الله ګل همکار وایي چې دغه خبرونه دي چې طالبانو د افغانانو زړونه ورمات کړه، چې ځکه چې ملي بیرغ یې راخیستی او په ټوپکونو یې وهي. زرولی خان خروټی هم لیکلی دی چې په کابل کې بد ورځ ده. او مشرقي زوی لیکلی دی چې په ننګرهار کې د ملي بیرغ په سر طالبانو عام کسان وژلې دي. خو رئیس خان ریحان لیکي چې خوست دامن په فضا کې هر څه مخ ته روان دي، هیڅ مشکل نشته، ټول افغانان په عادي ډول خپل ژوند ته ادامه ورکوي. پیام نظام خیل په لیکلی دی چې په افغانستان کې د بیرغ مسله ګرمه ده، نو اول باید امنیت لازمي شي او بیا د خلکو ژوند محفوظه شي، او د بیرغ مسله چې دغه اسانه شوي اسانه ده، وي خلک باید له زغم او برداشت څخه کار واخلي. مننه تاسو نظر راکړی دی، خپل خوشحاله اوسئ. او د دلراج په غږ سندره درته نشرو. مشال رادیو ته غواغیاست او تدین علاوه راته دلته نورو کسانو هم خبرونه لیکلي د افغانستان علاوه راته مراد علی خان لیکلي دي چې د سوات سین په غاړه کې د تجاوزات پر ضد انتظامی یو ځل بیا اقدامات کړي دي متحرکه شوې ده سمه ده او زنو نور کسانو د موسم حال را ته لیکل دي ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه زبدا سی وکم چې د غزالی جاوید په غږ بدر ته سندره نشر کړم له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي
خبر چی بوی سنگا دل اچھ بے میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دل اچھ بے میں اشنا دے بیا مگ سا سر گر پی نن می دا زبا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل اچھ بے میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دل اچھ بے میں اشنا دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنی حال دے چیز بنو می ماں ٹولوں بڑ دخ پر جن کتلے فال دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنی حال دے چی بنو می ماں ٹولوں بڑ دخ پر جن کتلے فال دے نہیں رے گنا بہر شی تار سورا نجدا دے خبر چی بوی سنگا دل اچھ بے میں اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دل اچھ بے میں اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پدر زی دوشی